درنو اوریدون که السلام علیکم وس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی د اوسنی رادیو د خبرونې ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی همکارۍ په خبرونو پیلوم. په لومړي وار یو افغان غر ختونکی وتوانید چې د نړۍ تر ټولو د لوړ غره څوکې ته وخیشي. سمیع الدین صدیقي د مې په 12مه د هیمالیا غره د یوورست څوکې ته چې د نړۍ تر ټولو هسکه څوکه ده وخوت. دا څوکه 8,949 متره لوړه ده. سمیع الدین د دې 15 ورځني سفر لپاره شپږ میاشتې تمرین کړی و. تر دې وړاندې یو بل افغان غر ختونکی علي اکبر سخي د نړۍ دوهمې سترې څوکې کیټو ته د ختو په لاره کې د د درې دوله کبل ساور کړی و. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا وایي تیر 2022 میلادي کال په افغانستان کې په ماینونو له جګړې پاتې د 14 وسیلو او په کور کې د جوړ شویو 14 وسیلو په 14 کې تر 200 زیات ماشومان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. اوچا دا خبره نن په یوه ټویټ کې کړې او ویلي دي چې په دې حساب په متوسط ډول د ورځې 2 افغان ماشومان د 14 وسیلو قرباني شوي دي. اوچا دا خبره پرون یکشنبه د ملکیانو د خوندیتوب د اونۍ د شپږمې دورې په پیل کې وکړه. د ملکیانو د خوندیتوب اړوند مسایلو په اړه به نن د ملګرو ملتو د امنیت شورا په یوه سرخلاصې غونډه کې هم بحثونه وشي. د ملګرو ملتو د ښځو څانګه وایي د نړۍ په هر ګوټ کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه سخته ده، خو د بل هر ځای په نسبت نن سبا په افغانستان کې په دې مبارزې پورې ډېر ژوند تړلی دی. د ملګرو ملتو د ښځو څانګې افغان ښځو ته په اشارې په یوه اعلامیه کې چې نن یې پر خپله ویبپاڼه خپره کړې ویلي د نړۍ په بل هیڅ ځای کې د دوی ماموریت د موجودیت دلیل او اغیز د افغانستان په شان له ننګونو او پښتنو سره نه دی مخامخ شوی. د ملګرو ملتو د ښځو څانګه وایي د نړۍ په هر ګوټ کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه سخته ده، خو د بل هر ځای په نسبت نن سبا په افغانستان کې په دې مبارزې پورې د ډیرو خلکو ژوند تړل شوی دی. چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې تیره شپه د نجونو دوه ښوونځي په بمونو الوزول شوي دي. سیمه ییزو چارواکو د خبره د آزادۍ راډیو مشال څنګه ته کړې او ویلي چې دا شاید د وسلوالو سخت دریځو کار وي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر سلیم ریاست نن دوشنبه وویل چې د نجونو دا منځني ښوونځي د میر علي په حسو خیل او مسکی کلیو کې وو چې ناڅرګنده وسلوالو پرون یکشنبه په باروتو الوزه ولیدي. د چارواکو په وینا دا پیشه د شپې ناوخته شوې، نو ځکه چاته پکې زیان نه دی راوښتی. د دې پیشه مسؤلیت چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د سیمې څو اوسیدونکو چې نه یې غوښتل نمونې د امنیتي اندېښنو له کبله یاد شي. ازادي راډیو ته وویل چې په مسکی کلي کې ښوونځی تر وروستیو پورې تړلی و، ځکه وسلوالو ورته ګواښونه کړي وو. چارواکو ویلي چې په دغو دواړو ښوونځیو کې شاوخوا 1500 زده کوونکیو زده کړې کولې. د ایران ولسمشر د ملي امنیت شورا رئیس علي شمخاني لري او پر ځای د سپای پاسداران پخوانی قومندان علي اکبر احمدیان وکمر. احمدیان یو له هغو 15 کسانو څخه دی چې تیر کال د ایران د مذهبي مشر علي خامنه ای له لوري د نظام د مصلحت شورا غړی ټاکل شوی و. علي شمخاني له تیرو لسو کلونو راهیسې د ایران د ملي امنیت شورا مشر او په دې شورا کې د علي خامنه ای استازی و. او د اوکراین پوز د روسیې له هغه ادعا سره سره چې ویلي دي ځواکونه پر بخمود شار بشپړ کنټرول ټینګ کړی، نن وویل چې د دې شار پر ختیځې برخې د کنټرول لپاره تیره ورځ سخته جګړه روانه وه. بخمود له څو میاشتو راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې پر مرکز بدل شوی دی. د اوکراین د پوز د لوی درسیز دفتر د جګړې په اړه د وروستیو پرمختګونو په راپور کې ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې اصلي جنګي عملیات د دونیتسک د سیمې د بخمود او اګیوفکا ماریانکا د جګړې پر کرښې متمرکز دی. د اوکراین پوز ویلی چې ځواکونه په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې ودیش بریدونه په شاتم به ولیدي. تاسو زموږ شخله آزادي رادیو اوریدئ. آزادي رادیو خبرونه 24 ساعته اوریدئ شئ. ملګری ملتونه وایي طالبانو په بندیزونو ښځې په سیستماتیک ډول له ټولنې حذف کړي. یو شمیر افغان ښځې بیا له نړیوالې ټولنې ګیله کوي.
راتلري داسې مایه تم د ښځې څخه نه کوي متاسفانه.
په کونړ کې د شیدو د پروسس مرکزونه جوړ شوی خو د څارویو خاوندان وای له وسایلو یې کار نشي اخیستلی.
سامانات پکې موږ خو کتي وونه کنه دا خو چې ټریننګ وانه خو پوهې دي نو شو دا غو نه شو دا خو نه دخ کیږي کنه.
افغان کروندګر او باغداران له وچکالی شکایت کوي. د کرکټ بورډ رئیس د هند غوره لیګ پایلوبي ته بلل شوی.
نورو مهمو موضوعاتو باندې خبرې وکړو د بی بی سی سی آی سره.
په دې خبرونه کې دا او نور موضوعات اوریدای شي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د شزو څنګهوي د نړۍ په هر ګوټ کې د شزو د حقونو لپاره مبارزه سخته ده خو تر بل هر ځای نن سبا په افغانستان کې په دې مبارزې پوري د ډیرو ژوند تړلې ده. د ملګرو ملتونو د شزو څنګه افغان شزو ته په اشاره په یو اعلامیه کې چې نن پر خپل وی پانه خبره کړې ویلې د نړۍ په بل هیڅ ځای کې د دوی ماموریت د موجودیت دلیل او اغیز د افغانستان په شان له ننګونو او پښتنو سره مخامخ نه ده. له بلې خوا یو شمېر شزینه فعالان له ملګرو ملتونو د خبرو پر ځای د عمل غوښتنه کوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو سازمان د خوځو څنګه په ټوله نړۍ کې د خوځو د حقونو لپاره مبارزه ستونزمن کار بولي خو وايي د بل هر ځای په پرتله په افغانستان کې ژوند ډیر په دې مبارزې پورې تړلی دی. د سازمان د افغان جنو خوځو د ملاتړ لپاره په یو خبره کړې اعلامیه کې چې نن یې په خپله ویبپاڼه خبره کړې په افغان جنو خوځو د طالبانو لخوا لګول شویو سختو بندیزونو او محدودیتونو ته اشاره کړې او لیکي په وروستیو دوو کلونو کې د طالبانو لخوا د سختریزو فرمانونو صادرول په سیستماتیک ډول له ټولنیز ژونده د افغان جنو خوځو د لرې کولو په هدف دي. اعلامیه کې په غیر دولتي مؤسسو کې د افغان جنو خوځو کاربندیز نه یوازې دا چې ناسم کار بلل شوی بلکې د ژوند پای یاد شوی او له هغو ارزښتونو سره ټکر بلل شوی چې د دې سازمان له قوله نړیواله ټولنې پر بنسټ ولاړه ده. د طالبانو حکومت په افغان جنو خوځو د زده کړو کار سیاسي او ټولنیزو بندیزونو او محدودیتونو په دوام د تیر کال په ډسمبر میاشت کې افغان جنو خوځې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان په ادارو کې له کار کولو منع کړی. د ملګرو ملتونو سازمان د خوځو څنګه وایي د طالبانو د حکومت لخوا په خوځو لګول شویو محدودیتونو دا سازمان اغیزمن کړی خو له افغان جنو خوځو سره د دوی ژمنتیا د تل په څیر پیاوړې ده. دا اداره زیاتوي د نړۍ په بل هیڅ هیواد کې د دوی ماموریت د شتون دلیل او اغیزه له هم رننګونو سره مخ نه ده څومره چې په افغانستان کې ده. خو بیا هم تر هغې په افغانستان کې پاتې کیږي او خپلو هڅو ته به دوام ورکوي چې کړنې د نجونو او ښځو په ژوند مثبت اغیز ولري. د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو څانګې دا خبره هم کړې چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه یوازې د افغان ښځو او نجونو د حقونو لپاره نه ده بلکې دا په ټوله نړۍ کې د هرې هغې ښځې د حقونو لپاره مبارزه ده چې یوازې په دې خاطر چې ښځه ده پرې ظلم شوی یا خاموشه کړی شوې ده. خو په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان بیا له ملګرو ملتونو سازمان غواړي چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره د خبرو پر ځای د عمل میدان ته راودانګي. یوه فعاله چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
هغه کوم عمل چې باید وکړي کوم صلاحیت چې لري هغه د خپل صلاحیت هم سمه ګټه نه اخلي استفاده نه کوي ډېر ضعیف هم عمل کوي او ښځې کوم حمایت چې ضرورت لري داسې حمایت هم د ښځې څخه نه کوي متاسفانه.
د خوځو د حقونو یو بل فعاله ازیتا نژن بیا وایي تر اوسه د افغان خوځو د حقونو د خوندیتوب لپاره عملی ګام نه دی پورته شوی.
سازمان ملل هم بجای از این که بیاید
ملګری ملتونه پر ځای د دې چې راشي او خپل پریکړې بدل کړي غوړه داده چې یو جدي فیصله وکړي او دا فیصله باید داسې وي چې د افغان خوځو په ګټه وي. موږ له ملګرو ملتونو د افغان خوځو د حقونو په ګټه هیڅ نه دی لیدلی.
د ملګرو ملتونو سازمان د طالبانو او حکومت سره د افغان جنو خوځو د حقونو د خوندیتوب په اړه د خبرو لپاره دوه ځل پلاوی هم را لیږلي خو هڅو او خبرو اترو یې پایله نه ده ورکړې. خله دې ټول اندېښنو سره سره د طالبانو حکومت وای په افغانستان کې د ټول افغانانو حقونه خوندي دي. هغه دا چې په افغانستان کې د نن او نړیواله کچه له سختو خبرګونونو او ترخوای رات سره مخ شوې ده.
لکه څنګه چې په راپور کې مو واوریدل په افغانستان کې د یونما دفتر د شوسو څنګه ویلي چې د نړۍ د هر بل هیواد په پرتله په افغانستان کې د دوی فعالیتونه له ډیرو ننګونو سره مخامخ دي او په افغانستان کې د شوسو له حقونو دفاع د دوی تر ټولو مهم مسؤلیت دی. زموږ همکار مرسلین ارسلا د یونما د دې اعلامیې پر جزئیاتو د شوسو د حقونو له فعالې ښایستې صافۍ سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ځانګړي ډول د یونما د شزینه کارکون کو فعالیتونه څومره اغیزمن دي.
د سازمان ملل فعالیتونه په افغانستان کې ډیر و او په ډیر ځینې ولایتونو کې فقیر او کورنۍ دوی سره مرسته کوله، مګر دا محدودیتونه حتی وخت په د افغان ښځو میرمنو باندې وو، مګر اوس حتی د غیر دولتي سازمانونو باندې دا محدودیتونه راغلي دي چې بېخي د دوی کارمندان چې ښځینه دي هغوی هم بند کړي دي په کور کې، چې دوی خپل کارونه آنلاین مخته جای، مګر دا ډیره سخته ده کولی نسی چې هغوی کله دونه چې حضوري کارونه تاثیر لري اغیزه لري، زما په نظر آنلاین دا اغیزه نه لري. او دوی محدودیتونه چې دا امارات وضع کړي او سازمان ملل وایي چې موږ کار دوام لري او موږ غواړو چې خپل کار ته دوام ورکوو، دا څرنګه چې تاسو خپل کار ته دوام ورکوي او تاسو غواړئ چې خلکو سره مخصوصا د افغان ښځو میرمن سره مرسته وکړي، چې تاسو خپل کارمندان باندې دي په خپل کورونه ونه کول سو چې خپل کارمند دان وو غواړي په دفتر کې کار وکړي، سره دوی وو غواړي واقعا یو کار وکړي کولی سي، مګر دوی تر اوسه هیڅ داسې یو کار عملی کار نه دی کړی، یوازې پول په شعارونه کې دوی خبرې دی. بس
د دې دوه کال شول چې افغان جونې خوانځي ته لته پاتې دي او د غرازن جون ته د پانتون ته لته او د خزو تام د کار ته د تګ اجازه نه ورکول کی، تاسو په نظر ملګرو ملتونو په دغه موده کې څونه عملی هڅه کړې ده د لپاره چې دغه خند لري شي، او آیا نړیواله ټولنه په دې برخه کې سره واحد دریز لري؟
د دوی د فشارونه او د خبر یوازې پخلې دي عمل، مګر په عمل نه دي، دا باید اس په عمل وخایي چې څنګه دوی باید دوی باندې فشار راوړي طالبان باندې چې دا محدودیتونه لري سي، مګر ورس په ورځ محدودیتونه ډیر کیږي. د دوی کا واقعا غواړي چې یو د افغان میرمن څخه او انجن څخه حمایت وکړي، بس په عمل وخایي تر کله پوري دا دوا کله سو درې کاله همداسي ورس تیریږي زمان تیریږي.
ځینې پیشنهادونه دا دي چې ملګري ملتونه اوس په افغانستان کې د مرستو رسونو اصلي چاره پر غاړه لري، نو کېدای شي چې د مرستو په محدودولو سره پر طالبانو فشار راوړل شي. دغه د مرستو محدودولو مسله څونه عملی ده او لدینه به څوک ډیر غیزمن شي؟ آیا طالبانو باندې فشار دی چې په عامو افغانانو باندې به دا فشار راوړي؟
دا مرسته که تکول زما په نظر دا لاري نه ده چې موږ مرسته بشري مرستونه بنده کوزه کم. د افغانستان یو عقب مانده هیواد دی او خلک ډیره فقیره بیچاره دي او سخت اړتیا لري چې هغو سره مرسته وکړي، ځکه ټول په کور کې نازي او وظیفه چیم په افغانستان کې نه ښځینه لپاره سمه او انجونو لپاره دنده سه او نه نارینه لپاره شور چې دی په کور کې نازي، دوی خپل کورنۍ لپاره وخت کار کول، مګر اوس کار کول یې نه مجبور ده چې هغوی ته د یو خوانه یو مرسته اوسي، کنه د وګړي نه مړ کیږي مجبور دي د هیواد نه وتښتي. همداسې زیات غلی ده چې ډیر خلک وتښتیدل، ځکه هغوی نور لارې هغوی ته پات شوی نه ده. موږ ډیر لارونه لرو او چې دوی باندې فشار راوړو د دوی سفرونه بند کړو، داسې لارې شته چې دوی فشار راوړي، مګر دا کومکونه چې کیږي مستقیم دمده خلک چې اړتیا لري ضرورت لري فقیر خلک ده هغوی ته هم نه رسیږي.
د ښځو د حقونو فعال شایسته ساپی و چې مرکه تاسو له آزادي راډیو اوریده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
یو شمېر افغان بزګران او باغداران په خپلو سیمو کې د اوبو د کمی او وچکالۍ شکایت لري. دوی وایي د وچکالۍ له امله نه دي توانېدلي چې څه وکړي او د ژورو څاګانو له لارې خپلو ځمکو ته د اوبو د برابرولو توان نه لري. دا اندېښنې داسې مهال کیږي چې په وروستیو کې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو د حق پر سر جنجالونو زور اخیستی دی. نړیوالو سازمانونو هم په خپلو راپورونو کې ویلي افغانستان د وچکالۍ او د خوړو د کمی له امله تر ټولو له بد سیات سره مخامخ دی. د دې موضوع چې سیات واوري
نورولا د هلمند ولایت د مارجې ولسوالۍ اوسیدونکی دی، وایي چیرته چې دی اوسیږي د نورو ولسوالیو په پرتله یې اوبه په سیمه کې کمی شوي دي. نورولا اندېښمن دی چې بې له اوبو به څرنګه کرونده وکړي.
وچکالي هم داسې رځپلی دی او اوبه هم نشته، مسلمانانو به وړي پر مخ وچې دي، نو د اسلامي عمارت څخه موږ دا غواړو چې موږ سره دې مرستې وکړي، د نوزاد ولسوالۍ خلکو سره دې مرستې وکړي.
د هلمند د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالحق هم له وچکالۍ سره ټکوي. د هم د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې ستونزې په حل کې همکاري وکړي.
وچکالي د سک اوبه نشته، هلته نه د دالۍ او ناوه او سراجګر د اوبه لري، مرجع ته نه راکوي. څه سمدا غوښتنه چې زموږ مشرانو ته دا پیغام ورسوي چې د مرجع خلکو حق خپل حق دي ورکړي، اضافه دې نه ورکوي، خپل حق دې ورته راولږي.
دا یوازې د هلمند اوسیدونکي نه دي چې د اوبو له کمی شکایت کوي، بلکې د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ اوسیدونکی جان آقا هم همدا اندېښنه لري. د چې بزګر دی او باغ هم لري وای لدی عمل چې وچکالی د اندېخمن د چایده د سرچینه وي او چشي
دا د پره روت پیل حاله وس اټس نو وبسته د ازموج ملکونه چې دی وس دا غس به تور پات دی او دا درخت چې مودې باغونه چې مودې پتیلو او بو تیل ام یو لیتر په یو سلو دیر شو سلو شل افغانۍ د چاتر واسه تیره ده.
جنګه وای د بالا بلو کول سوالي اوسیدونکو د تیلو د خستو توان نه لري څو لژور او څاګانو خپل اسمکی او بکړي دا نخنی داسې حال مطرح کیږي چې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر یا اوچا د وروستیو شمیرو لمخې 28.3 میلیون افغانان بیړنیو بشری مرستو ته اړتیا لري چې له 2.6 میلیونه له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. د نورو لاملونو ترڅنګ د دې وضعیت یو دلیل وچکالی ده. دا په داسې حال کې ده چې پورسو کې د هلمند د اوبو په سر د افغانستان او ایران ترمنځ جنجالونو زور اخیسته. د ایران جمهور رئیس د تیر چهارشنبې په ورځ سیستان او بلوچستان ته د سفر پر مهال د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړ چې د ایران حقبه ورکړي. طالبانو حکومت ته هغه څرګندونو ته غبرګونو خود ویل افغانستان د 1315 کال شوي هوکړې تشمن دی خو د وچکالۍ له امله اوبه کمې شوي او د کمال خان بند کې هم اوبه کمې دي.
ازادي راډیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ایران ولسمشر د ملي امنیت د عالی شورا له مشرتابه علي شمخاني لري کړی او پرځای یو بل کس چې لیویل لسیز راهیسي د نړیوال ټولنې د بندیزونو په فهرست کې شامل دی ټاکلی دی. د دې موضوع نور جزئیات نوریاس نوري وړاندې کوي.
د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د ځواکمنې د ملي امنیت د عالی شورا له مشر څخه علي شمخاني لري کړی او پر ځای د سپای پاسداران انقلاب د ځواکونو په خوانی مشر علي اکبر احمدیان ټاکلی دی. احمدیان هغه شخص دی چې له څه باندې ویلسیز رئیس ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې او د امریکا د متحدو ایالاتونو لخوا پرې بندیزونه لګول شوی دی. د ولسمشر دفتر پرون یکشنبه په خپل رسمي ویبپاڼه کې کلی چې علي اکبر احمدیان د ولسمشر د فرمان له مخې د ملي امنیت د عالي شورا د منشي په توګه ټاکل شوی دی. په مشرتابه کې دغه بدلون له هغو راپورونو سره هم مهال رامنځته شوی چې وایي 80 کلن شمخاني چې یو اصلاح غوښتونکی ګڼل کیږي او له نږدې یوې لسیزې رئیس یې د ملي امنیت د عالي شورا د مشر په توګه دنده ترسره کړې د دوه ګونی تابعیت لرونکي پخواني چارواکي علي رضا اکبري سره اړیکه درلوده. اکبري په 13 جنوري میاشت کې برېټانیا ته د جاسوسۍ په توګه اعدام شو. شمخاني چې په خوا د ایران د سپای پاسداران انقلاب د ځواکونو د یوه قومندان په توګه هم دنده ترسره کړې د خلیج له یو شمېر هیوادونو سره د ایران لیکو دی رغولو په هڅو کې یو مخکخه څیره بلل کېده. په دغه هڅو کې په 13 مارچ میاشت کې له سعودي عربستان سره د اړیکو د بیرته ټینګېدو لپاره د ترلاسه شوې موافقې لپاره خبرې اترې هم شامل دي. د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د کلونو تربګنی ټولې سیمې ته ګواښ متوجه کړی او هغه بې ثباته کړی و. احمدیان چې یو وخت د منځني ختیځ انسټیټیوټ نوموړی د ایران یو محبوب چارواکی یاد کړی و مخکې له دې چې د ایران د ملي امنیت د عالي شورا د مشر په توګه وټاکل شي د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د ستراتیژیک مرکز د مشر په توګه چارې مخته وړلې. په مشرتابه کې دغه وروستي بدلون علت نه دی په ډاګه شوی خو یو ورځ مخکې ښاغلي رئیسی د حکومت یوې غونډې ته په یوې مهمه وینا کې له اسلامي ګاونډیو او خپلو متحدو هیوادونو سره د اړیکو د ښه کولو او تعامل ته د پراختیا ورکولو پر اړتیا ټینګار وکړ. د ایران ستر مشر علي اکبر آیت الله علي خامنئی هم تیر اونۍ ټینګار وکړ چې د اړتیا په صورت کې په بهرني سیاست کې د نرمښت راوستلو لپاره اړتیا ده چې هر خنډ لري شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې برخه کې د کونړ د څارویو د خاوندانو شکایت دراورو او د غرس هند ته د کرکټ بورډ د رئیس د سفر په اړه هم راپور لرو خو تر دې وړاندې به ملالۍ بشیر درته وایي چې نړیوال مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د برتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په خپل پرونی ګڼه کې د 2001 کال د سپتمبر د 12 متر حمله وروسته د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو برخو کې د یو شمیر ستونزو په اړه کتنه کړې ده. د مقالې عنوان دی ناشمیرل سیوی د امریکا د سپتمبر د 12 متر جګړو وروسته څنګه په میلیونونو کسان مړه شول. د لیکنې په یو برخه کې راغلی چې د جګړې د اړوندو اغیزو یوه هم د ماشومانو د خوارځواکۍ زیاتېدل دي چې د لیکوال په وینا په افغانستان، عراق، سوریا، یمن او سومالیا کې 5 میلیونه او 6 لک تر 5 کلونو کم عمر لرونکي کوچنیان له سختې خوارځواکۍ کړیږي یا هم د تلف کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. لیکوال د افغانستان په تړاو لیکلی چې د طالبانو د ولکې لبیا ټینګول ورسته د افغانستان اقتصاد سقوط سو او په دغه هیواد کې تر نیمایي زیات وګړي تر سختي بېوزلۍ لاندې ژوند کوي. د ګارډین د مقالې لیکوال زیاتوي په افغانستان کې پلسګونو زره ماشومان چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم دي په داسې ناروغي عمر چې د وقایعي وړ دي لکه کالرا، شری یا سرخکان، سخت خوارځواکي او د تغذیه په برخه کې اختلالات. ملګرو ملتونو ویلي سش کال په افغانستان کې څه باندې 28 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د یونیسف استازي فران اکویزا تیره پنجشنبه په نیویارک کې یو کانفرانس ته وویل په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه کوچنیان په وږي نصب دیږي. د یونیسف په وینا اټکل کېږي چې روان 2023 کال کې به 2 میلیونه او 3 لکه کوچنیان له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ سي. هالیوډ ریپورټر د افغانستان په باب پر هغه مستند فلم لیکنه خبره کړې چې پروډوسر یې د هالیوډ د فلمونو ستوري جنیفر لارنس ده او نوم یې ډوډۍ او ګلابونه. مستند فلم پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګول ورسته د دریو شوزو پر ژوند راڅرخي چې افغان فلم جوړونکي سهرا مانی جوړ کړی دی. جنیفر لارنس ورسته له بی بی سی سره په مرکه کې ویلي د افغان شوزو د ناڅاپه کنټرول له لاسه ورکولو په اړه فکر ځورونکی دی. د هغه په وینا افغان شذې اوس په خپل هیواد کې خپلواکي نه لري، باید دوی ته فرصت ورکړل سي چې په خپل طریقه خپل کیسه مستند کړي. د برتانیا چاپ بلی ورځپاڼې ډیلی میل پروند د هغه برتانیایي وګړي په باب لیکنه خبره کړې چې د حکومت له خبرداري سره سره خلک تر رخصتۍ لپاره افغانستان ته لیږي. د ورځپاڼې په لیکنه مقطعي یا فریلانسر کامرامن جو شیفر د خپل شرکت سفارت تورز لخوا هر شخص د 4000 پاوندو په بدل کې افغانستان ته لیږي. دغه شرکت د جو شیفر او د هغه د پخوانی همکار نوري قدرت الله لخوا جوړ شوی او شیفر وایي دوی د ګرځندویانو لومړی ډله په 13 اکتوبر میاشت کې افغانستان ته لیږل او بل ډله به په راتلونکو اونیو کې افغانستان ته سفر وکړي.
په کونړ کې څاروي لرونکي وای نږدې 15 کاله کېږي چې د شیدو راټولولو پروسس مرکزونه ورته جوړ شوي، خو ورڅخه کار نه اخیستل کېږي ځکه چې غیر فعال دي. د دوی په وینا په هر مرکز په لکونو افغانۍ لګېدلې وسایل ورته اخیستل شوي چې اوس د خرابېدو په حال کې دي او دوی چې کومې شیدې له څاروي اخلي هغه هم بازار نه لري. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې واورئ.
د کونړ مرکز اسداباد شیګل او څوکۍ ولسوالۍ کې د لزګونه لکو افغانیو په لګښت نږدې 15 کال وړاندې څاروي ولرونکو ته د شیدو راټولولو او پروسس مرکزونه جوړ شول. دې مرکزونو کې د پروسس عصري وسایل ولګول شول، بزګرانو او څاروي ولرونکو ورته ځمکې ورکړي او هیلې درلوده چې ورسره به یې شیدو ته بازار پیدا شي، مالداري به یې وده وکړي او نیستي به یې ختمه شي. د څوکۍ ولسوالۍ د څاروي ولرونکو د اتحادي مشر محمد اکبر خان
دی موږ سره وعده کوي چې ټریننګونه به لرل کو، تاسو به ټریننګ کوو، په دې مالداران سره مرستې به کیږي، تاسو سره به موږ خواغه موږ سره هیڅ شی مونږ شو موږ لکه ټریننګونه راکړي د ډاکټري هغه بعد سامان رات پکې موږ خو فیټیوونه کنه دا خو چې ټریننګ وانه خو پوهې نه شو دا غن شو دا خو نه د کیږي کنه.
د شیګل ولسوالۍ قومي مشر حیات محمد راته وویل د یادو مرکزونو جوړولو ته خلک خوخو او هم ورسره اجمنه شوی وچی د شیدو ټولولو او پروسس پاړه به ورته روزنه ورکول کیږي او له یادې لارې به زیاته ګټه ترلاسه کړي، خو تر اوسه نه مرکزونه فعال شول او نه هم دوی ته ټریننګونه ورکړل شول.
پروسس د پاره چې کوم شی اند هغه ټول راوړي نو تقریبا د لمن 200 کسان شورا لرو. بیکار سره می 2-3 غوغان خو لري کنه دا وطن غوغان 2-3 کیلو دغه کاریګ نور زیات دي. دا پروګرام هم د پاره جوړ کړو چې خلک د دې کار سمبالو هم ګټه موکي هم زمون کارم په وچلي. باید موږ ته سیمینار جوړ شي، موږ په کار باندې پوه شو د کډیو سمون سره وعده کړو چې تاسو له 2 میاشتې ټریننګ 3 میاشتې ټریننګ درکو.
د دوی په وینا که چیرته ورته یاد مرکزونه فعال شي، مالدارانو ته د شیدو راټولولو او پروسس لارې چارې وښودل شي، نو مالداري او تولیدات به زیات شي. دې سره به په زرګونو بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شي او له بهرنیو هیوادونو د واردېدونکو لبنیاتو مخه به هم ونیول شي. په کونړ کې د کرنې، مالداری یا اوبو لګولو چارو مسؤلین وایي د څاروي لرونکو یا د ستونزې خپلو مشرانو او د مؤسسو چارواکو ته رسولي او هغوی ورته د هواري ژمنې ورکړي دي. کونړ د هیواد په ختیځ کې هغه غرنې ولایت ته چې اوسیدونکي د کرکیلی لګیزم کې لري او زیات کسانی پر مالداري بوختی چې د څارویو څخه تر لاسه کیدونکو تولیداتو ته د بازار لنه لرلو شکایت کوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
او سم سپورتي راپور واوري چې بختيار ساحل وړاندې کوي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې عمومي رئیس میرویس اشرف په ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې د هندستان کرکټ بورډ ادارې په بلنه د یک شنبه په ورځ هیواد ته لاړ او هلته به د آی پی ایل د پاتې لوبو د لیدو ترڅنګ د هندي بورډ له مشرتابه سره په یو لړ موضوعاتو هم خبرې وکړي. ښاغلی اشرف په دې پیغام کې ویلي دي چې د هندي کرکټ بورډ له لوري ورته د آی پی ایل سیالیو د پلی آف او پایلو به د لیدلو رسمي بلنه ورکړل شوې ده. نو موري زیاته کړې ده چې د لوبو د لیدو ترڅنګ مهمه موخه ده چې له هندستان سره د سوپر لیگ د درې ورځنیو زنډیدلو سیالیو لپاره د نیټو په ټاکلو او تر سره کولو له خپل سیالانو سره خبرې وکړي. میرویس اشرف زیاته کړې
د هندستان هیواد رسمي بلنه باندې د بی سی سی آی د آی پی ایل سیالیو ته پلی آف او فائنل لپاره دعوت شوې ما چې په دې دوران کې به څلورو مهمو موضوعاتو باندې خبرې وکړي. د بی بی سی سی آی سره په دې کې به لومړی د مج درې ورځنیو د سوپر لیگ مسابقې پاتری چې په تاریخونو به خبرې وکړو، په تخنیکی مسایلو به خبرې وکړو چې څنګه یو بل سره مرسته کوي، خصوصا دوی موږ سره څنګه مرسته کوي چې څومره ډاډ راکړي. د نننس کلونو د الف لوب ډلې تګ راتګ هلته مسابقې کول یا سیریز بایلټرل سیریز باندې خبرې ورسره کول دي، او کېدای شي کوم ځلې موږ هلته یو هیواد د کوربه په صفت باندې هلته هوست کو.
هغه دغه راز د هندستان حکومت له لوري افغان لوبغاړو ته د ویزو د نه ورکولو موضوع هم جدي وبلل او ډاډ یې څرګند کړ چې د خپل سفر پر مهال د حل لپاره د هند کرکټ ادارې له مشرتابه سره خبرې وکړي. د نوموړي په خبره چې دا سفر بل لاسترونونه ډک وي او ذکر شوی مسالو ته به حل لارې لټوي. باید وویل شي چې د پخوانی افغان حکومت په دوران کې د هندستان کرکټ بورډ ادارې له افغان کرکټ بورډ سره په بیلابیلو برخو کې ګڼې مرستې کولې چې افغان کرکټ ادارې به د یاد هیواد په بیلابیلو لوبغالو کې خپل نړیوالې سیالۍ ترسره کولې.
نشې توکو احتیاط تاسو د تدریجي مرګ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
تاسو زموږ اخله ازادي رادیو اوري.
ستاسو ل پیغامونو
سلامونه ستړي مسجد وروره کومستون زحال چې ډیر به خوشاله سو باور وکړ چې بخې دا څلور کال یا درې کال کېږي بخې د شبکو پستون ځکه یو د دې حکومت پر اتاک سره هر سیمه کې خدو پالت شروع کړي. خو د هلمند ولایت د گریش ولسوالۍ شمالي سیمه چې د سپین ماجد د مانده یعنی ماجر بازار سیمه ورته وایي د دې ولړ مونږ دی کده هیڅ خدا پالت نه لري. پنځه مخابراتي شبکې شتون لري خو یو کار نه کوي، نه د شورا په وزیا ډې څه کار کوي، نه د گریش ولسوالۍ کده سیمه کې خدا ودرول سي کار د غي باور وک په زرا او موبایلان سیمه کاران ست خو کار نه کوي. لوړی غونډي یا هم یو داسي پوټي ته پورته سی بیا کار کوي. نو ستاسو خنړی مننه کوم زموږ راغتر لوړپور چارواکو ورسوي مننه.
سلام الله او نیک چارو وړاندې کوم د ازادي رادیو کارکونکو ته. زه عبد اللطیف د وچ میوه تجارم او د کندهار څخه وچ میوه و هندستان هیواد ته صادروم. زه د ویزو مشکل سره مخ يم. هندستان هیواد د افغانانو ته اوس ویزې بند کړې دي د تیر دو کلو راهیسې. نو ستاسو راډیو د کارکونکو څخه دا هیله لرم چې دا موضوع د مربوطه مشرانو سره او مربوطه مسؤولینو سره دا موضوع شریک کړي. مننه.
زه څنګه نیازی تاسو ته دا پیغام پرېږدم. دغه هلته مواد راغلي د الینګار ولسوالۍ ته. نو مونږ ته وایي چې تاسو د سړي سر دوه نیم زره روپۍ راوړئ دغه مواد ویسئ. نو دغه وړتیا د دوه نیم زره روپیو نه ده. بازار کې دی وړ ولا سور په بهترین وړ سپین تاجکی او د وی 2000 روپۍ راوړی دا وړ ویسي. نو دی دغه سوک سے کومکونه غنان سره کوي، نو دغه یو معاملې طالبان سره روانه کړی ده، یا دغه د زر ته زر مخونی ولسی او دغه دی په دې دی باز وسی او دی د سپیناوي وسی. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د خبرونه په دوام کې د 15 ویشت